د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر کندوز ته تللی چیرې چې د امریکایي پوځ چې د امریکا پوځ په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون د هوایي برید په اړه د څېړنې نتایج پرون اعلان کړل او وویل چې یو شمېر پوځیان د دغې پیښې په تړاو له خپلو کارونو ګوښه کړی شوي دي. کندوز ته د افغان ولسمشر پر سفر سربیره دغه راز د امریکا د پوځ د وروستۍ څېړنې له حاله مو خبره و. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سید کمال شاه عارف دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکی، افغان ولسمشر د کندوز د امنیتي وضعیت د چړل په هدف نن دغه ولایت ته ورسید. افغان ځواکونو په پاریاب کې د غورځېدلې الوتکې د عملیې د ژغورنې عملیات پیل کړي دي او د سوریې ترکیې له پولې سره د ویشتل سوي روسي جنگي الوتکې یو ژغورل سوی پیلوټ وایي چې چا خبرداری نه ورکړی. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر د کندوز د امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف نن دغه ولایت ته ورسید. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې ولسمشر غنی نن د لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ دغه ولایت ته ورسید او دا مهال په کندوز ولایت کې د سیمیزو چارواکو سره په خبرو بوخت دی. یو شمیر سیمیزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې ممکن ولسمشر غنی د دغه ولایت لپاره په یو شمیر بستونو کې نوي مسؤلین معرفي کړي. په دې اړه نور تفصیل په زموږ په روانه خبرونه کې اوریدلی سئ. په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د حملې تحقیقات بشپړ شول. د امریکا له لورې په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د سوي حملې تحقیقات بشپړ شوي. په افغانستان کې د ناتو د غوس ماموریت ویان ویلسن شوفنر په کابل کې تیر ماښام یوې خبري غونډې ته وویل چې د تحقیقاتو له پیل وروسته د یو شمېر کسانو دندې ځنډېدلې دي.
Some individuals have been suspended from their duty positions.
دوی وايي د یو شمېر کسانو وظیفه تعلق سوي. دا خبر هم کوم چې امریکایي چارواکي به شای نور څېړنې هم وکړي څو معلومه کړي چې ځانګړو کسانو خپل سری تصرفات کړي وي. د هغوی په اړه به پریکړه وسی. نور تایکات به هم ضرورت پیدا سي کله چې هغه بشپړ شول. بیا به له تنظیم دو ورسته علني سي. یو ځل بیا وایم چې موږ دا مسؤلیت لرو چې په پیښه کې له داخلو کسانو عادلانه پښتنې ګروېژنې وسی. د اکتوبر په درېمه په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون امریکایي الوتکې بمبار وکړ. په دې پیښه کې د ترسره سوي تحقیق له مخې یو دیرش کسان وژل سوي او اته ویشت نور ټپیان سوي دي. افغان ولسمشر اشرف غني د دې راپور د خپرېدو هرکلی وکړ او له ارګ څخه په خپره سوي اعلامیه کې راغلی دی چې دا څېړنه حقیقتونو ته په پام سره ترسره سوي او تېروتنې منلې دي چې مسؤلان به له خپلو اشتباهاتو څخه زده کړې وکړي او د اړتیا په وخت کې به له اړوندو افرادو څخه پوښتنه وسي. افغان امنیتي ځواکونه په پریاف کې د دریو بهرنیو په ګډون د هغو اتلس کسانو د ژغورنې لپاره په عملیاتو بوخت دي چې طالبانو نیول دي. دفاع وزارت وایي چې دا کسان هغه وخت طالبانو ونیول چې د دوی یو ولس می هلیکوپټر په فریاب ولایت کې د تخنیکي ستونزې له امله بیړنۍ ناسته وکړه. په دې پیښه کې درې تنه وژل سوي دي. د مالدفاع سرپرست صدر اعظم وایي چې د الوتکې د دوی یو کمپنی لپاره کار کاوه او پکې یو شک کسان وو چې درې پکې د مالدفاع دي. د مالدفاع سرپرست صدر اعظم د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي دي چې د الوتکې د سورلیو د ژغورنې لپاره مرسته ورسره وکړي. ولسمشر اشرف غنی د کابینې په پرونی غونډه کې یو شمیر لرغونی اثر ښکاره کړل. د جمهور رئیس د خبر پانی لمخې په دې اثرو کې یو مخروطي خولۍ، یو زرکوب تاج، یو عامل چې په یونانی ژبه لیکنی پرسیوي او د یونانی دورې د یوې میرمنې انځور شامل دی. دا لرغونی اثر د ملي امنیت عمومي ریاست په ورستوي کې له قاچاقونکو ترلاسه کړی وو. ولسمشر د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د چارو ادارې ته لارښوونه کړې چې د تلاتپی دغه مربوط اثر په ملي موزیم کې سافت کړی. بیا هم شرغلست: د سوریه ترکیه له پولیس سره د وشتل سوي روسي جنگي الوتکې یو ژغورل سوی پیلوټ وایي چې چا خبرداري نه ورکړی. ترکی ځواکونو د سیشنبه په ورځ د روسي جنگي الوتکه وویشتله. د دې الوتکې یو پیلوټ د روسي دولتي خبري اژانس ته تیر ورزول مخکې تر دې چې د ترکیه جوټ الوتکې د دوی پر الوتکه ډزې وکړي چا له دوی سره اړیکه نه ونیوله. ترکیا ټینګار کوي چې د 15 دقیقو په ترڅ کې لس ځله خبرداري ورکړې دی. دغه پیلوټ د روسي ځنګړو ځواکونو دغه پیلوټ وای چې د روسي ځنګړو ځواکونو وژغوره او له د سره بل پیلوټ د ډزو پر مهال ووجل سو. بلورته د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو د چرشمې پورز پانخره کې د واکمن عدالت تاو ترکیه ګوند د پارلمان غړو ته ویل چې له روسي سره د شو اړیکو هیله لري.
بو اولایدا روسیا فدراسیونی له
د وای موږ د نیت نه لرو چې له روسیې سره اړیکې خړپړ کړو. کله هم موږ دا قص نه لرو. روسیا زموږ ملګری ده او گاونډي. دستور هیوادونو ترمنځ اړیکې باید د تصادف قرباني نه سي. روسیا د ترکیه مهم متحد دی. ترکیه له تیرو ډیرلس کلونو راهیسې له روسیې سره د شو اړیکو مسلې ته ډیر پاملرنه کړې. دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې شته او موږ ډیر اهمیت ورکوو. د روسیې د جنگي الوتکې د وشتل له پیښو وروسته د مسکو او انقره اړیکې خړپړ سوي. د روسیې په پارلمان کې یوې ډلې یو لایحه وړاندې کړه چې پکښې غوښتل سوي دي چې له هغو کسانو سره دې حساب وسي چې د عثماني ترکیې ځواکونو له لورې په 1915 میلادي کال کې د ارمنیانو له وژنې انکار کوي. د روسیې د اپوزیسیون یوې ډلې مشر تېره ورځ وویل هر هغه څوک چې له دې انکار کوي چې دا ډلې زه وژنه نه وه هغه به په 15 لکه روبله چې څه باندې 5,500 ډالره کېږي جریمه ورکوي. د روسیې وکیلانو دا لایحه یوه ورځ وروسته تر دې وړاندې کړه چې د ترکیې هوایي ځواکونو یوه روسۍ جوټالو تک د ترکیه او سوریه ترمنځ په هوا کې وویشتل. ارمنستان ادعا کوي چې عثماني امپراتوري ځواکونو په تدریجي ډول نږدې 1.5 میلیون ارمنیان وژلې دي او تر دې ډېرې له خپلې پلرني ټاټوبي شړلې دي. ترکیه وایي چې دواړو لورو جنایتونه کړي او د یو بل کسانې وژلې دي. روسیا د نړۍ په هغو 15 هېوادونو کې یو دی چې په 1915 میلادي کال کې د ارمنیانو ډلې زه وژنه مني. د جرمنی صدر اعظم وای دا به په دې فکر وکړي چې هیواد د سختدریزي اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې له نړیوال ائتلاف سره څه ډول مرسته کولای شي. د هغه ډلې چې د پاریس د حملو مسؤلیت یې په غاړه اخیستی دی. په دوه حملو کې 130 کسان ووژل سول. انګلا میرکل د چرشمې په ورځ په پاریس کې ورسول هغه چې د فرانسې ولسمشر فرانسو اولاند ترې غوښتنه وکړه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه کې زیات همکاري وکړي. جرمني مسؤلیت لري چې غبرګون وشي او چټک اقدام وکړي. میرکل له اولاند سره په خبري کانفرنس کې وویل چې موږ له هر توریزم پیاوړی یو، خو له دې سره سره د توریزم په وړاندې باید په هر ممکنه ځواک سره مبارزه وکړي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وای د امریکا په متحده ایالاتونو کې د تروریستي حملې په اړه مشخص او باوري ګواښ نسته. اوباما دا وینا پروند شکر کښلو مذهبي جشن د لمانځلو مخکې وکړه. اوباما ویل دا خبره د درک وړ ده چې امریکایان به ممکن په پاریس کې د نومبر د 13 تروریستي حملې وروسته اندېښمن وي، خو امریکا به هر ممکنه ګام پورته کړي چې امریکایان خوندي کړي. د خبرونو پای.
له سید کمال شاه عارف نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ک ټول خبرونه مو نوی اوریدلی او یا غوړی بیا ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. بلاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر کندوز ته تللی، هغه ولایت ته چې ښار یې په اکتوبر میاشت کې طالبانو نیولی و. د بې پولې ډاکترانو ټولنه بیا په کندوز کې د دوی پر روغتون د امریکا د هوایي برید په اړه د امریکا د پوځ د څېړنې راپور یو جدي سرغړونه بولي. د امریکا د پوځ لخوا البته امریکا د خپلو څېړنو په نتیجه کې د یو شمېر پوځیانو وظیفې تعلیق
کړي. most closely associated with the incident have been suspended from their duties.
د افغانستان ستراتیژیک مطالعات او انسټیټیوټ په یو تازه څېړنه کې ویلي چې په افغانستان کې افراطي او تروریستي ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه د خپلو فعالیتونو لپاره کار اخلي. پرون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځل بیا د افغان ښځو پر وضعیت غونډې جوړې شوې.
دا تریخواله کال په کال دی ترغوتی کم سی کچه کم راسی نورم دیریگی.
د کډوالو په چارو کې ملګرو ملتونو عالي کمشنر وايي هغه کسان چې د ورستو نامنې او لکبل لخلو هیوادونو بې ځای شوی د تروریزم اصلي قربانیان دي. د انصاف په لټه کې او حقیقت سره د 219 پروګرامونو هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې ته خبره ورسره اوسه. ازادي راډیو اوري. د کندوز ولایت یو ځل بیا ډیره پاملرنه ورسره هغې واوښته چې د امریکا پاوز په کندوز ښار کې د یوې پولي ډاکترانو پر ټولنې د هوایي برید په اړه د خپلې څېړنې نتایج پرون خپاره کړل. د دغه نتیجې پر اساس امریکایي پوځي چارواکو وویل چې د یو شمیر پوځیانو وظیفې انتعلیق شوې دي. کندوز ښار دوه میاشتې وړاندې طالبانو د لنډې مودې لپاره نیولی و. افغان ولسمشر هم نن دې ولایت ته تللی دی. دا چې اشرف غنی په کوم هدف دغه ولایت ته سفر کوي، له کابل د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق د کابل په سټوډیو کې را سره دی. شفق صاحب، چارواکو څه ویلي دي چې اشرف غنی کندوز ته په کوم هدف تللی دی؟
بله، سلام وړاندې کوم نوري صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. البته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ نن کندوز ته تللی دی، او په سیمه کې د مونږ خبريال وایي چې دغه پلاوی چې مشرۍ جمهور رئیس اشرف غنی کې کندوز ته ورسید. په دې سفر کې له ښاغلي غنی سره یو شمېر نور لوړ پوړي چارواکي هم، لکه د کابینې ځینې غړي او دغه راز د ملي شورا غړي هم ملګري دي. او په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې ښاغلی غنی به په څو دقیقو کې یوې لویې غونډې ته په کندوز کې وینا وکړي. همداراز ویل شوي چې جمهور رئیس غنی به د کندوز وضعیت له هر پلوه وڅېړي او ځان به ډاډه کړي چې هلته اوس امنیتي وضعیت څنګه دی او حکومتداري هلته څنګه روانه ده. په دې سفر کې له ولسمشر غنی سره د هغه میرمن بیبی ګل غنی او یو شمېر نور د ملي شورا او د کابینې غړي چې خزینه غړي هم پکې دي، هغه هم ملګري دي. او امنیتی چارواکي هم ورسره دي، او امنیتی چارواکي به هم ویل شوی چې په دغه سفر کې د کندوز خلکو ته د خپلو اجراءاتو او د اجراءاتو د سرنګوالي په اړه معلومات ورکړي.
شفق صاحب، د کندوز د سقوط په اړه د افغانستان حکومت یو څېړنه انتر سره کړله، د دغه څېړنې نتایج هم ولسمشر ته وړاندې شوي دي. آیا د هغه څېړنو په رڼا کې به ولسمشر اشرف غنی ځینې اقدامات هم وکړي که نه؟
نو که څه هم تر اوسه خدانه د معلومه چې ولسمشر غنی به په کندوز کې پر کومو مسایلو خبرې وکړي او څه اقدامات به وکړي، ولی ویل شوي چې ممکن د کندوز د حقیقت موندون کې پلاوی د راپور په رڼا کې او دغه راز نور هغه کوم تحقیقات چې سوي دي، سړنې شوي د ملي شورا لخوا، د هغو ټولو په رڼا کې ممکن ځینې هغه چارواکي چې په دې ولایت کې لزانه تکړهتوب ښودلی او کاري وړتیا خودلی هغه وستای، او برعکس هغه کسان چې ګوندې غوی بے پروايي کړي د قندوز د سقوط په موضوع کې، او غوی په یو ډول سره یا لدندو لري کې یا مجازات کې، دا خبره هم ویل شوې دي، دا هم مطرح کیږي. همدارس ممکن ولسمشر د قندوز لپاره په زینو راپورونو کې ویل شوی، او حتی د قندوز زینو سیمایزو چارواکو ویلي چې نوې والی هم وټاکي، او د دې ولایت د زینو ادارو لپاره نوې مسولین هم په دندو وګماري. د قندوز خار له سقوط نه ورسته دا دویم ځل دی چې ولسمشر غنی دی ولایت ته سفر کوي، او تر دې مخکې کله چې د کندوز خار له وسلوالو طالبانو بیرته ونیول شو هم دی نوموړي ولایت ته ورغلی وو، او ژمنه یې کړې وه خلکو سره چې دی به په دې ولایت ته ډیر پام کوي.
نسیم شفق، له تاسو نه مننه. د ولسمشر سفر کندوز ته به له نږدې تعقیبوو، که چیرې په دې اړه نوي معلومات مو ترلاسه کړل هغه به هم له اوریدونکو سره شریک کړل. لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل، کندوز ته اشرف غنی سفر کړی او نن به هم په یوې لویه غونډه کې وینا وکړي، او دغه راز د ځینو چارواکو د ادلون بدلون خبره هم کیږي، دا به وروسته معلومه شي. خو بیا هم په کندوز موضوع کې تم کیږو. د بې پولي ډاکترانو ټولنې وویل هغه راپور چې د امریکا پاوز د دوی پر یوه روغتون د هوایي برید په اړه څېړنې په برخه کې خپور کړی دی، هغه جدي بې پروايي په ډاګه کوي. د فرانسوي خیریه ټولنې مشر کریستوفر سټاکس د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل د هغو وحشتناکه اشتباهاتو فهرست چې نن په ډاګه شو د امریکایي ځواکونو په برخه کې پر جدي تېروتنو او له جنګي قوانینو څخه په سرغړونو دلالت کوي. سټاکس وویل دغه پیښه له جنګي قوانینو څخه سرغړونې په ډاګه کوي، او یو ځل بیا د دغې حملې په اړه د خپلواکې او بې پرې څېړنې د ترسره کېدو پر غوښتنې تاکید کوي. د بې پولي ډاکترانو ټولنې په ښکاره په دې اړه چې دغه هوایي برید به یوه اشتباه وي شک څرګند کړی دی. خو د امریکا پاوز د خپل چړونو نتایج پرون په ډاګه کړل. د امریکا د پاوز یو شمیر د امریکا د یو شمیر پوزیانو وظیفه هم د دغه چړنې په نتیجه کې زندول شوې دي. د اکتوبر په دریمه په کندوز کې د فرانسې د خیریه مؤسسې پر روغتون امریکایي الوتکې بمباري وکړه چې په ترڅ کې تر دیرشو ډیر ملکیان ووژل شول. د افغانستان جمهوري ریاست د دې تحقیقاتو هرکلی وکړ. مخلی دې چې دا موضوع د افغانستان د سیاسي چارو له کارپوس سره وڅېړو. لومړی په دې اړه د امریکا د پوز د ورستۍ څېړنې د راپور جزئیات به له احمد شیبر وورو.
امریکایي پوزي چارواکي وایي کومو کسانو چې په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون په بریټ کلاس ترلود د هغوی کارونه تعلیق شوي دي او د نورې سزا انتظار کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تیره ورځ ماښام په کابل کې رسنیو ته په دې اړه وویل:
This was a tragic but avoidable accident.
دا یو تراژیدی و دا سه پیخ و چه مخه نیول که دای شوی او علت یو انسانی تروته نبا. زه تاسو تا دا ویلشم هغو کسانو چه پا انفرادی دول لیر نگدی پوده پیخه که لاس در لوت وظیفه تعلیق شویدی.
جنرال کمپل پا کندوز که ده بی پولی دکترانو پر روختون ده شوی برید پتراو داونه ویل چه ده سمره کسانو وظیفه زندنی شویدی. خود پخپلو خبرو که دو راپورونو تا اشاره وکره او ویل:
In addition to the US national investigation, the NATO and Afghan partner combined civilian
capture د امریکا د ملي تحقیقاتو ترڅنګ د افغان او ناتو د ملکی تلفاتو د سرلن ګټیم هم تحقیقات کلیدی. د دواړه راپورونو عمومي نتیجه سره ورته ده. ما د ناتو عمومي منشي ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله د افغان ناتو له تحقیقاتو خبر کلیدی. ناتو به د خپل تحقیقاتو نتیجه پر راتلونکو ورځو کې اعلان کړي.
د امریکا پر راپور کې ویل شوی دی چې په دې برید کې چې د اکتوبر په دریمه ترسره شو لږ تر لږه یو دېرش ملکیان ووژل شول او اته ویشت ټپیان شول. د حمله هغه وخت وشوه چې طالبانو د کندوز ښار نیولی و. د افغانستان حکومت د دې څېړنو د راپور خپرېدو هرکلی وکړ. له ارګ څخه په خپرې شوې اعلامیې کې د ولسمشر اشرف غني په وینا ویل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو دا څېړنه شواهدو او حقایق ته په پام تر سره شوی او اشتباهات منلی دي چې مسولان به خپل اشتباهات څخه زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به له اړوند افرادو څخه پوښتنه وشي او حساب ورکون کې به وي. په راپور کې ویل شوی دي چې امریکایي الوتکې پر ځای د دې چې د روغتون ترڅنګ یو ودانۍ چې د طالبانو په لاس کې و بمباري کړي پر روغتون یې ډز وکړي. بی پولي ډاکټرانو په دې پیښه کې د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. دارک په اعلامیه کې ویل شوی دی چې افغان حکومت به خپل نړیوالو همکارانو سره کار وکړي تر څو په راتلونکي کې د دغه ډول دردونکو پیښو مخه ونیول شي.
په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د پوز د هوایی بریټ په اړه د امریکا د پوز د څېړنې له جزئیاتو مو د جزئیاتو په اړه مو واورېدل. د امریکا پوز وایي چې دا یو جدي دا تېروتنه وه او د دې پیښې په ارتباط یې د ځینو پوځیانو وظیفې تعلیق کړې دي. لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واورېدل، افغان ولسمشر اشرف غني هم د دې راپور د خپرېدو هرکلی کړی او له ارګ څخه په خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې دا څېړنه حقیقتونو ته په پام سره ترسره شوې او تېروتنې یې منلې دي چې مسؤولان به له خپلو اشتباهاتو زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به له اړوندو افرادو څخه پوښتنه وشي. د دې موضوع د څېړلو لپاره د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر هم داسې شي به راسره د ټلیفون په لیکه دی. اول رنجبر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره مننه، زما احترامات او سلامونه وبنئ.
رنجبر صاحب، افغان ولسمشر د دغه څېړنې هرکلی کوي او وایي چې مسؤولان به له خپلو اشتباهاتو زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به هم له اړوندو افرادو پوښتنه وکړي. خپل افغان ولسمشر تر اوسه پورې د کندوز د سقوط د عواملو په اړه د څېړنیز کمیسیون د راپور په استناد آیا کافي اقدامات کړي؟
تېروتنې په ارتباط که زه عرض وکړم، واقعا دا یو ډېره غمجنه پېښه وه. دا د شفاخانې د بیپولي ډاکترانو د شفاخانې ویشتل، دا یو ډېره بې ثابتې پېښه وه او ډېره غمجنه پېښه وه. له دې لپاره چې هلته ډېر مظلوم هغه افراد او اشخاص چې د خلکو په خدمت کې تداوي یې کوله، د مریضانو، د مجروحینو او د ډېرې تیږې کچې ډاکتران پکې شامل وو ووژل شول. نو د افتفره ډیر زیات خلق دی او حدود د 30 افتفره زخمیان سره چې هغه هم غدد از ټول کورنۍ دلودلې دې کې شک نه لرم چې هیڅوک عمدي او قصدي دا کار نه کوي مګر د فکر وتر دي ریسیوی دي خورا دي ریسیوی دي موږ عمل ولې دل چې په کراتو دغه یو کار شوی دی او تاسو امریکایي پوت
په هیغو چې تیروتنې شوې دي او کلم بخنه غوښتل شوې او کله هم وای چې په دې اړه څېړنې کیږي زما پوښتنه دا ده چې آیا ورسته له دې چې د امریکا پاوز د کندوز پر روختون د بی پولي ډاکټرانو پر روختون د هوایی بریټ په اړه څېړنې تر سره کړل ژمنې سره سم او ویل چې د یو شمیر پوزیانو وظیفه هم تعلیق شوې دي افغان ولسمشر هر کلای کوي او وایي چې مسولان بل خپل اشتباهات زد کړو کړی او لاړوند افراد څخه په پښتنه هم وشي خو زما پښتنه به هم د مسلې تر ازي چې کندوز ډیر په اسانۍ سره سقوط وکړ د کندوز د سقوط په اړه مختلفې څېړنې تر سره شوې د افغانستان د حکومت د ولسی جرګې لخوا او ځین نور مراجع لخوا اړ دغه څېړنو په رڼا کې افغان ولسمشر خپل هغه وجایب تر سره کړل
فکر نه کوم فکر نکوم اتروش خود مگه شواهد هم نوینی چه وجایب حکومت تر سره کری تروس پر پیس قضیه که پایلی ندی معلوم یا به مهم حوادث چی وقتی سوی دی او کمیسیون را تاکر سوی دی او پایلی ورکی دی در کمیسیون هم چه مقرر سو دیو معامله بر بنا مقرر سو دو کسی چه اصلا هیچ کارا و پدر موضوعاتو که قطعا تخصص ندرلو دی او نپویدر او هغه لدوا جناحونه راوستل دي لپاره چې دې جوړه خوشاله کی او دې مرور خلکو په کلی کې ویلي ګل پراسي او کمیشن کې دیوګي تحقیقات هم نمایشي تحقیقات او منګه ولې دل چې کندوز په ډیر یو فاجي شکل باندې سقوط وکړ او هغه دا و چې اتزره زیاتر لا اتزره مسوله منګه درلودل اول تجربه موټر و او خورا خصله و او هیچ چا جنگ و نکرد نگه اتو زره کس وقتی نشینی وکرله او اپنده دی سلو سوا پین سوا اغا طالبان و دوست باره چه او بی اغا سی او نورین وی سر آوری چه سابقه ندلو دله او دی اپنده اغا مظلوم خلق هیچ وقتی دسی پا خواهی نوالی دلی لکه دل دو دری ورزو که چه ولی دلالی دلی پاره ده رقم یو نتیجه گیری کول پایلې چې هیڅ معلومی هم نه دي ادا د منلو وړ نه دي په تیز مچوتي امکان لري بیا هم نمایشي اقداماتو کې یو څوک به موقوف کې یو څوک به برطرفه کې یو څوک به نوی مقرر کې دا کار خو یو عادي کار دی چې په هر ولایت کې دی باید سرته ورسي دلته باید هغه افراد چې د فردي سرسایي معامله کړې وه او کندوز په پتنوس کې او وړاندې کړی وو طالبانو ته او بدون جنګ یې کندوز پرېښی وو دوی معاش اخیسته د دوی دنده وه د دوی وطني دنده وه چې دوی باید حتما دفاع کړی وه له ملکي افرادو نه بېرته نشیني وکړله او بېرته په نیولو د دغه کندوز کې چې هغوی په سنګر کې وه یو عالم تلفات مونږ ورکړل خورا ډېر تلفات او بېچاره او مظلوم ملکي خلک هم بیا ووژل شول په پایله کې د دې لپاره دا د منلو وړ ده دوی باید دغه افراد محاکمه کړي علني محاکمه کړي هغه مسؤول کسان پیدا کړي او دوی ته د جنګي قواعدو په اساس جزا ورکړي هغه وخت چې پایته کې امکان لري چې دا مسایل تکرار نه شي
رنجبر صاحب څومره هله من یاستاسو د کندوز د ولسمشر دغه سفر ته چې آیا دای به جدي اقدامات وکړي او کوي واز به اکتفا وکړي د څو چارواکو په تبدیلې او په عدلونو بدلون باندې لیو زینبل زایته
د دې سره کوم عملی په حکومت کې وینم او وینم چې لاس په شی دی چې په دې تړلې دي او اکشاو خوای د مافیایي خړې دي د دې مطمئنه وای چې دا په دې یو ساتي هغه دا یو نوای شي حرکتي چې اجازه شي او هغه تمه چې ولس لري او خصوصي مخصوصا د کندوز مظلوم خلک اغه تم به تر سره نشي از په دې مطمئنه ما اما کدا کاروشي دا به یو انقلابي کدا یو جدي اقدامات سي اوره سي چې ما بیشتر ارزو ک مسؤلین پیدا سي او علني محاکمه سي اغه سي چې د پرخوندې په وجنه کې علني محاکمه سل تل سي او رس وجل سبا دې روحن وجل سبا دې او یو تعداد جسمن وجل سي بي دي په دې تیری سي بي دي په کورونو کې نو دا ډیر فصل دي په پر دې وجل نه دا باید علني باید هغه دا خلک باید پوه شي په دې
مننه ژوندۍ اوسې کور مودان د افغانستان دیموکرات قانون پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبرو چې په کندوز کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون د امریکا د پوز د هوایی برید د څېړنې د نتایجو د خپرېدو او دغه راز کندوز ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه نظر راسره شریکو.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې خبرونې وار دی او موضوع هم په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د روانې مبارزې د ملي او نړیوالو هڅو په اړخونو خبرې کوو. خو بیا هم په موضوع کې تمکیه کوو. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یوې تازه څېړنه کې ویلي چې په افغانستان کې افراطي او تروریستي ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه د خپلو فعالیتونو لپاره ډیر کار اخلي. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ څېړنه په ډاګه کوي چې القاعده، داعش، وسلوال طالبان، حزب اسلامي او یو شمېر نورې افراطي ډلې له ټولنیزو رسنیو څخه د خپلو تبلیغاتو او نورو فعالیتونو لپاره ګټه اخلي. دغه انسټیټیوټ د خپلې نه میاشتنۍ سروې نتیجې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو سره شریکې کړې. د انسټیټیوټ غړي نعمت الله ابراهیمی د خپلو څېړنو د نتیجو یو برخې ته داسې اشاره وکړه. دی وایي په دې برخه کې طالبان، داعش او حزب اسلامي فعال دي. په دې سروې کې چې موږ څه وموندل، که څه هم حقاني شبکه په جګړه کې ډېره فعاله ده، خو په ټولنیزو رسنیو کې دومره فعاله نه ده. په ځانګړې توګه زموږ غوښتنه دا ده چې افغان حکومت دې په ټوله کې د افراطیت په وړاندې مبارزه وکړي او په دې اړه دې یو منسجم ملي سیاست رامنځته کړي او په حکومت کې داسې بحثونه روان دي چې د ټولنیزو رسنیو فعالیتونه قانوني کړای شي،
نظارت کونه او قانونمند بسازه.
د پداسه حل کې د چله دی وړاندې په دې اړه د افغانستان ملي شورا هم خپل اندېښنه ښکاره کړې او ویلي و چې د سیمې د هیوادونو استخباراتي شبکې په افغانستان کې د افغانانو په منځ کې د دښمنۍ خپرولو لپاره له ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ له حکومت غواړي چې په هیواد کې د ټولنیزو رسنیو د فعالیتونو د قانوني کولو لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دا مانی چې په دې اړه ورته زیات شکایتونه رسیدلي چې یو شمېر کړي د هیواد د ملي ګټو خلاف له ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي. د دغه وزارت وین هارون حکیمی ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د رسنیو په عالي شورا کې بحثونه روان دي څو یو میکانیزم او پالیسي رامنځته شي.
تر دې مهاله د رسنیو عالي شورا پر دغه موضوع خبرې نه هي کړې نه دي. د رسنیو عالي شورا غواړي چې په دغه برخه کې یو پالیسي جوړه کړي چې وکولای شي د افغانستان په دننه کې او کچیر د افغانستان د باندې څخه مې خو چې په دننه کې اثرات لري هغه ټولنیز رسنۍ مهار کړئ سو او پرنور دچې د ارزښتونو خلاف پرونی مو.
دا په داس حال کې دا چې په نړۍ کې د ټولنیز رسنۍ د فعالیتونو د قانوني کولو په اړه کوم اقدام نه دی شوی چې دا په یو نړیواله ستونزه بدله شوې ده. د کندوز د سقوط پر مهال هم حکومت وویل چې د ټولنیز رسنۍ پر استعمال باید محدودیت وضع شي، خو معلومه نه ده چې حکومت به په دې برخه کې څه اقدام وکړي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون بیا په یو تازه راپور کې وایي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په سلو کې اووه زیاته شوې ده. پرون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځل بیا د افغان ښځو وضعیت په غونډو کې وڅېړل شو. د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو هم په دې اړه نظرونه راسره شریک کړي دي.
نبیلا زما په نظر دا ډیره لویه خبره او ډیر انسانان یعنی ټول خزه هم خزینه هم هم نارینه دي خفکیږي ځکه چې دا تریخوله کال په کال دي ترغوتي کم سي کچه کم راسي نورم ډیریږي دا یعنی انسان ټول خزینه او ډیر په تشویش کې دي. حکومت ما په نظر خو 100% ملامت دي ځکه چې که علاقه په دې دولت کې یو سم قانون او تجور کړه هیڅ کله نه په دومره شخړه په کورنۍ کې او یا هم دونه خشونت نه جوړیده.
زمانم شکریہ په افغانستان کې د خزې امنیت ډیر خراب دی. دولت زمون پښتنه ده چې خز سره کومک کوي کنه نو د دې وضعیت ډیر خرابېږي.
وړاندې په خبرونه کې دغه راز په کابل کې د هغه کورنۍ له حاله مو خبرو چې په یوې چاودنې کې د خپلو ماشومانو د وژل شوو ماشومانو د غم په ټغر ناست دي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو اوس به سید کمال شارف ته بیا هم وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
افغان ولسمشر د کندوز د امنیتي وضعیت د چړل په هدف د ولور کوډی پلای په مشرۍ نن دغه ولایت ته ورسید. د امریکا له لوري په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر وختون د سوي حملې تحقیقات بشپړ شول. افغان امنیتي ځواکونه په فاریاب کې د دریو بهرنیو په ګډون د هغو اتلس کسانو د ژغورنې لپاره په عملیاتو بوخت دي چې طالبانو نیولې دي. د سوریې ترکیه له پولیس سره د بشتل سوی روسي جنگي الوتکې یو ژغورل سوی پیلوټ وایي چې چا خبرداري نه ورکړی. د روسي پارلمان کې یو وی ډلې یو لایحه وړاندې کړه چې په کښې غوښتل سوي دي چې له هغو کسانو سره د حساب وسي چې د عثماني ترکیې د ځواکونو له لورې په 1915 میلادي کال کې د ارمنیانو له وژنې انکار کوي. د جرمني صدر اعظم وایي دا به په دې فکر وکړي چې هیواد د سخت دریځې اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزې کې له نړیوال ائتلاف سره څه ډول زیاته مرسته کولای سي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا په متحده ایالاتونو کې له تروریستي حملې په اړه مشخص او باوري ګواښ نشته.
له سید کمال شارف نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. که بشپړ خبرونه غواړئ ولولئ، د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو د ازادي راډیو .org. د ازادي راډیو خبرونې هم دغه راز د انټرنیټ لارې صافي او واضح اوریدلی شئ. د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د FM په 100.5 څپه هم زموږ خبرونې اوریدلی شئ. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پر همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې مه هیروئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې پرون هغه ماشومان خاورو ته وسپارل شول چې وړم ورځ د په یوې چاودنه کې ووژل شول. د انصاف پلټکې او حقیقت څه دی دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته غوره شوي دي. خو لومړی به د کډوالو د ستونزو په باب د کډوالو د عالی کمشنر د ورسته او څرګندونو له حاله خبر شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وایي هغه کسان چې د ورسته او ناامنۍ له کبله له خپلو هیوادونو بې ځایه شوي د تروریزم اصلي قربانیان دي. انټونیو ګوترس د چهارشنبې په ورځ وویل دغو پناه غوښتونکو او کډوالو غوښتنې باید له پامه ونه غورځول شي. راپورونه وایي په پاریس کې تر وروستیو خونړیو بریدونو وروسته داسې اندېښنې پیدا شوې چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه ښایي د کډوالو د منلو پروسه سخته کړي. صالح محمد صالح پر رپورټ لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وایي هغه کسان چې په دې وروستیو کې له خپلو هیوادونو وتلو ته مجبور شوي د تروریزم اصلي قربانیان دي. انټونیو ګوترس د چهارشنبې په ورځ وویل د دغو پناه غوښتونکو غوښتنې باید له پامه ونه غورځول سي. راپورونه وایي په پاریس کې تر وروستیو خونړیو بریدونو وروسته داسې اندېښنې پیدا شوي چې د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې شاید د پناه غوښتونکو د منلو بهیر سخت سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وایي کډوال او پناه غوښتونکي د تروریستانو اصلي قربانیان دي او ډیره مهمه ده چې دا دوه موضوعات سره جلا سي. انټونیو ګوترس جاپان ته د سفر پر مهال وویل په پاریس کې وروستي تروریستي بریدونه اروپا ته د کډوالو د تګ د زیاتېدو له کبله نه دي سوي. د ده په خبره د دغو پیښو ټول عاملان په اروپا کې لوی سوي دي. شغلی ګوترس دغه راز له اروپایي هیوادونو غوښتنه وکړه چې د کډوالو د بحران د حل لپاره ګډ اقدامات وکړي.
It is absolutely essential that Europe
ډیر مهمه ده چې اروپا په ګډه هڅه وکړي. دا ډیر اهمیت لري چې د ژمیري سړی حواله کبل د کډوالو د شمیر لکمیدو استفاده وشي او اروپایي ټولنه یو میکانیزم ایجاد کړي چې تر 2014 میلادي کال پورې دغه بحران حل شي.
اروپا تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د روان میلادي کال په بهیر کې د کډوالو له سخت بحران سره مخامخ ده. خو کله چې په اسلامي دولت ډلې یا داعش پورې تړلو وسلولو په پاریس کې د خونړیو بریدونو له کبله 130 کسان ووژل، په اروپایي ټولنه کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنې زیاتې سوي دي. په همدې حال کې د فرانسې صدر اعظم مانویل والس د سې شمې پرز د اروپایي ټولنې لغړی هوادونو غښتنه وکړه چې د سیمې هوادونو ته د کډوالو ننوتل محدود کړي. د پخوا هم ټینګار کاوه چې په اروپا کې د کډوالۍ بحران په یو ډول د پاریس په حملو کې دخیل دی. د ناامنیو له کبله په وروستیو کې 6 میلیونه کسان له خپلو سیمو او هیوادونو کډې کولو ته مجبوره سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي چې د دویم نړیوالې جګړې په وخت کې د بې ځایه 100 کسانو شمیر 500 میلیونو تنو ته رسېدی، خو اوس د 15 کلونو مخکې په پرتله وضعیت ډېر بحراني او د دغو کسانو شمیر زیات دی. په دغو پناه غوښتونکو او کډوالو کې ډیری یې د افغانستان، عراق او سوریې دی چې هڅه کوي د 2015 میلادي کال تر پای ته رسېدو مخکې ځانونه اروپا ته ورسوي او بیا د دې ټولنې په لویدیځو هیوادونو کې میشت سي. له دې سره هم مهاله د اروپا د لویدیځ هیوادونو خبرداری ورکړی چې ټول کډوال به له یو مخې ونه مني او ځینې به یې بیرته د هغوی اصلي هیوادونو ته ستانه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغانان تر اوسه د تروریزم د مختلفو بڼو ستر قربانیان دي. پرون هغه ماشومان په کابل کې خاورو ته وسپارل شول چې یوه ورځ مخکې د یوې ناچاودېدلې سرګلولې د چاودنې په پیښه کې ووژل شول. دا پیښه د کابل ښار په 14 حوزې د دشت برچی په سیمه کې شوې وه چې 8 تنه تنکي ماشومان یې ووژلې. دغو ماشومانو کورنۍ وایي حکومت باید د ماینونو له ګواښونو نه د خبرتیا په خاطر د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي. افغانستان په تیرو 14 کلونو کې د ماینونو او ناچاودېدونکو موادو د له منځه وړلو په برخه کې د نړیوالو په میلیاردونو ډالر مرستې ترلاسه کړې دي. صفي الله ستانکزی په اړه راپورټ لري.
له جګړې چې ټول یې د کرکې او وحشت سمبول بولي، د یوې پاتې شوې ناچاودې سرګلولې په چاودنه کې 8 ګلالي ماشومان له خاورو سره خاورې شول. هغه کورنۍ چې یو ورځ مخکې به د خپلو دغو 8 وژل شویو ماشومانو خنداوې او ماشومانه مستیو ننداره کوله، نن یې په وینو کې لتپت بیروحه جسدونه ګوري. دا 8 ماشومان چې د سې شنبې په ورځ د کابل په 14 حوزه کې د یوې سرګلولې په چاودنه کې وژل شوي وو، د 4 شنبې په ورځ یې مړي له یو عالم چیغو او ژړاو سره له وزیر اکبر خان روغتون څخه یوړل شول او تنکي جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په دشتي برچی کې د 4 شنبې په ورځ د دغو وژل شوي په یو کور کې ژړاو او چیغې وې. ټولو مورګانو د خپلو زامنو په غم کې سختې چیغې او ژړاوې کولې او له جګړو یې کرکه په چیغو او ژړاو بیانوله. یو مور چې 2 زامن یې لاس ورکړي وو وایي واړه زامن یې فوټبال ته وتلی وو او له هغې خوا یې په وینو لتپت جسدونه ورته راوړل. دا وایي زامن مې له لاسه ورکړل، خدای دې د جګړه مارو کورونه وران کړي، کاش یو یې راته پاتې وای. زه اوس څه وکړم؟ د چاودنې غږ مې واورېد، لوڅې سر او پښې مې منډه واخیسته. که ګورم د فوټبال په میدان کې مې زوی پروت دی او لاس یې نشته، شونډې نه وې، ماغزه یې کوټه پراته وو، غټ زوی مې هم هېڅ نه و. اوس یې مخته راوړی. فرزانه، علي، رضا، قربان، مسعود، فرشاد او رامین چې له 15 تر 14 کلونو عمرونه و په دې پیښه کې وژل شوي او 2 نور ماشومان ټپیان دي. د دغو وژل شویو ماشومانو له ډلې د یو پلار چې په غزنی کې څارنوال دی وایي چې دا یو ځای پر ځای شوی ماین و او تر اوسه یې 3 ځله کورنۍ د وسلوالو لخوا ګواښل شوی وي. څارنوال محمد وایي زه خپله په غزنی کې پوځي څارنوال یم، تل هلته ګواښل کېدلم. په ټلیفون یې راته پیغام لیږه چې بچیان دې وژنو، دا یو ځای پر ځای شوی ماین و. اوس چارواکي ځان تیر باسي چې نه، دا د هوان سرګلوله وه. خو د سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې له تیرو جګړو په دې سیمه کې یوه ناچاوده سرګلوله موجوده وه چې ماشومانو پرې لوبه کوله او پرې وچاودېده. افغانستان هغه هیواد دی چې په تیرو 3 لسیزو جګړو کې زیاتې سیمې په ماینونو پوښل شوي دي. که څه هم حکومت او نړیوالو مؤسسو د ماینونو د پاکولو هڅې کړي دي، خو اوس هم وخت ناوخته د ماینونو او نورو ناچاودو جنګي مهماتو په چاودنو کې ګڼ شمېر خلک وژل کېږي او کورنۍ د تل لپاره د ویر په ټغر کښېني. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وقت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټ راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشتل
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو اوریدونکو دا زلمو په دې خبرونه کې دا ستونزې راخستي چې شریکونکې یو د خور سره لاس او گریوان ګند دي په خپلې واوري
زمان محمد حسین محمدی دو میرابدین لیسه برحال خوون که ما او دوام او زید خوون که منتخب شورا رئیسی ما تقریبا در نوی کال ده پاره دمون دو خوون که دو معکولات لخاطرات دو جمعنه معکولات بند کرده او تا ورنه معکولات دو ولایتون بند کرده او در موصله چه ده دو سازانو د زرا سروار سبب هم شویده او خسته شویده دوهم مسئله دا و چې زمونږ د امتیازات او د تفاوتات د ارزیابي و چې دوه نویوم نه نیولی تر دې دیار له سبب دی نویوم کالو پورې چې سازانه مرتقای قدم کړي هغه تفاوتات هم پاتې ده او نور زمونږ سازان چې وو په بس و قدم کې تقریبا 15 کال کیږي چې زمونږ سازان په بس و قدم کې ابقا شویده او پاتې شوی د دغه موضوع نه هم زموږ سازمان سخت مایوسه شوی دي تر دوه حالات پورې چې زموږ نوی سازمان چې مقرریږي او زموږ هغه سازمان چې تقریبا سروې کړو سوابق لري هغه سره په یو بس او په یو قدم کې ځای په ځای دي ماشونه یو اندازې اخلي ادي اکثر زموږ محدود ماشونه چې ده تقریبا شپږ نیم زره دي و زره درې سوه اخرنه ماش ده بیخي هغه سم ماش را کړی د پوسې د فارسیوانانو متل ده وای بخور نه میس او بل مسله دا ده چې زمونږ سره د ساحت درسي زمونږ به حد زیات و تقریبا یو ساعت لپاره 23 ساعت 1.5 ساعت درسي ساعت و چې تقریبا زمونږ استادانو عمر ډیر زیات دي چې سالویخ 500 کالو تر رسیدي هغه ته هم 1.5 ساعت سالویخ 1.5 ساعت و 23 ساعت درسي ساعتونه دي او د دې پیسې کې موږ سره وزارت مقامات وعده کړي و هم د دې پیسې کې موږ سره ست په موافقه و نه رسیدل او په کال د دیار له سبا و اتیا یم کې زمون ته سیزمکی رایشی توزی شوی و چو پی کابل که نو حاگه هم تروس پوری نه حابادی درک شو نه نمری ور کری دی نه بل شای ور کری دا او بل چه منگا استازان پا مکمل کال که پنجشنبه پا ورز منگا وظیفه جرا کهو او معکولات دی حاگه هم منتا نرا کهیم نو پویگو چه دا اصلات هداری دا فساد هداری دا الحاد هداری دا خو مشکلات هداری دا منگ مالی منو تا دا 15 کال کې قدرمند ورور مې چې د زموږ مشکلاتونه هیڅ نه حل کیږي د زموږ مقامات د کدي سلا ده چې جناب ډاکټر صاحب شفغنی احمد زای وو غاګ وو کوي زید معلمینو د سرخان ته تغییر ورکوم لکه دا ژمه وګوره یو خواجمه د غریبانو مرګ بل خوانه دا د ژمه وګوره چې د زموږ نه 900 روپۍ معقولات زموږ نه ګرځي هغه مخکنه تاسو نن چې موږ وکړو 10 روپۍ زموږ معقولات اضافه ک اغه یو متل دا وای د بریډ نه د شکوم په ګیره ګیره د بندو ما د ګیره نه د شکوم په بریډ بندو ما او مونږ صح زبرې تقریبا هم دا وسم ز په خپل پوسې د خپل مکتب په نمائندګي باندې او د خپل دوزې په نمائندګي باندې او سازانه ته ما دا واده وای د ورکړم او وزیر صاحب سره واده کړی دا ځکه تاسو نو کې او نه از دا کوم کنه چې نن ما خپل پوسې وزیر صاحب سره واده کړی دا پارلمان مون سره واده کړی دا لکه د دې دوه لخوانه هیڅ مشکل زمونږ نه رافنه سو دا تاسو حضور تمنګه مرجه وکړه مرجه وکړه تر سوچ دا زمونږه مسله د وزارت معرفت یو مقامات سره تاسو وړاندې کې پوسی تر څو د زموږ مشکلاتونه رافش.
بلې دا هغه موضوعات ول چې تاسو هغه اعتراضونو لړۍ چې واچ په ځنی خوانځیو کې اعتراضونه وشول، اته اعتصاب وشو، صورت لپاره خوانځي هم وتړل شول، د ځکهونکو ته تدریس ونه شو. آیا دا هغه موضوعات نه ول چې هغه وخت کې اچي ول د خون کول خو
جان نو غون مکمل هغه موضوعات دی د پاره چې دی موږ سره یو واده وایي دی وکړو چې موږ تاسو سره واده کوو چې تاسو مات کې پوسه موږ د مشکلاتونو د ساسو رفع کول او کنټرول سپوري د مسله حل نشه.
مننه کور ودان ان شاء الله موږ به د وزارت چارواکو سره خبري وکړو چې په هني وزارت چارواکي په دې برخه کې څه وایي.
د انصاف پلټکه
د کابل خار د اومه تعلیمي حوزې د خونکو د شورا د رئیس محمد حسین محمدی د سرګندونو اومده ستونزمو د افغانستان د پوهنې وزارت د ویان مجیب مهرداد مخته کې خودلی. خاغلی مهرداد وویل
زه د معلم صاحب په جواب داسې وایلی شم چې نوې رهبری د وزارت معارف نوې رهبری ټولې هستي تر اوسه پولې کولې چې د معلم صاحبانو مشکلات تر حد اقل راولی. خو زینی تخنیکی مشکلات شته او زینی مشکلات داسته ده چه خصوصا ده ماکولاتو په حق لداسته ویله انشم چه مونگ در ایک کالا تیگی چه یو ده وزارت مالی سره او ده حکومت ده رهبری سره مونگ ده ماکولاتو ده مشکل ده حلولو لپاره خبری کهو خو تروسه خود دا مشکل حل نده شوی. دوی وای چه یو معلم ده بالقوه کار پا مقابل ده ماکول مستحق کیگی. نو اغا ورز چه معلم صاحب پا مکتب که ندی ده ماکول مستحق ندی. ده لپاره وزارت محترم مالیه منشته و مکتوب را لگلی ده چه دا ده ماکول د کاری و رزو د پاره دی او د تابستانی رخصتی و او د ژمنی رخصتی و که معلم صاحبان به ماکولات و مستحق ندی. د مزکو د توزیع کولو لپاره هم داسې وایلی شم چې تر اوسه پورې 3000 مزکه د معلم صاحبانو ته ویشل شوې دي. خو مونږ تلاشونه روانه ده چې وکولای شو چې د راتلونکو کالو کې د ټولو معلمانو ته مزکه توزیع شي او هیڅ معلم په افغانستان کې بغیر لمزکه پاتې نشي. خدا تلاشونه روانه ده خو ځینی تخنیکی مشکلات شته چې مونږ د وزارت محترم شهرسازی سره خبری کوو د مشکلاتو د حل کولو لپاره. داسې خبره ده چې یو شهرک باید د کانالیزیسیون سیستم ولري، باید د مکتبونو شوانزیو ساحی معلومه وي، باید د برق مسئله حل بوی. د طول دی مسائلو لپاره دلته یو تأخیر رازی زمان پا زمانکو توضیح کولو که خو دی وزارت معارف هدف داده چه پراتلون که کالو که هیس معلم دی مزکه پاتی نشی او طول معلم صاحبان مزکه ولری. خو زین مشکلات شته چه مونگ دی مشکلات دی حلولو لپاره کار کو او خبری کو دی ارگانانو سره.
مننه مردار چه بیانی پا طول که تاسی دی معلمینو دی ستونزو دی اواری لپاره جمنی هایی چه دی دوی ستونزی اواری شی؟
بلکل بلکل مونگ دی معلم صاحبانو پسف کیو او مونگ طول و تلاش داده چه دی معلم صاحبانو ستونزی حلشی. نو زین مشکلات شته، زین تخنیکی مشکلات او ستونزی شته چه هغه وقت چه دی ستونزی حل شی انشالله چه معلم صاحبان مشکلات هم حلیگی.
د انصاف پلټکه
دا و ده دیونه د انصاف پلټکه خپرونه موږ سره د اړیکو شمیره ده 0992 89 40. انصاف مو نصیب شه.
او سم د حقیقت د پروګرام ورده چې قاسم سولمل په دې پروګرام کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپل وا کمیسیون د خزو د برخې له کمشنرې قدریه ازن پرست سره په افغانستان کې د خزو پروانې د تاریخوالي د مخنیوي پر هڅو خبرې کړې دي.
حقیقت
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
ډیره زیاته مننه کوم میرمن انسان پرست مشتمل د مرکه فرصت راکړ. په لومړي سر کې غواړم وپوښتم چې مشتاسي د نومبر د 15مې یعنی له شد سره د تاوتریخوالي د منې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې یو. غواړم سوال کوم چې تاسو غواړئ ځینې نوي کمپاینونه شروع کړئ چې د پخوا څخه په تغییر ولري، نوې لارې چارې مخته ونیسئ چې د شد سره تاوتریخوالی له منځه ولاړ سي یا راکم سي. پاول صاحب کې د همدې کمپاین په اړه معلومات راکړئ چې دا څه ډول کمپاین دی، په کوم کوم ځای کې تاسو غواړئ د کمپاین شروع کړئ.
ډیره مننه. همدارنګه چې تاسو خبر یاست، موږ د شپاله سورزنۍ کمپاین د ښځو په مقابل تاوتریخوالی مبارزه پیل کړې ده، او موږ غواړو چې خپل مبارزه ته یو نوی څهره ورکو او په بل ډول مبارزه پیل کړو. لکه چې تاسو پیږی تل دا پختنه دی چې ولی ستاسو مبارزه ډیره اغیزمن مبارزه نه دی، او موږ اوس غواړو د پخوا په پرتله یو څه بدلون راوړو په خپل مبارزه کې. موږ اوس غواړو چې نور تجلیلونه، محافلونه، محفلونه لا کته هم زپه دغه دوه نیم کاله چې دې بخش مسولیت لرم تل زما مبارزه همداسي وي، خو زه خپل نورو خویندو ته هم بلنه ورکوم چې مبارزه باید په قراو ثباتو کې زی لا دیرو مجللو هوټلونو مبارزه شدي، خو مګر ډیر اغیز نه لري، مصرفي ډیر دی، اغیز یې لږ دی. موږ اوس تللی یو په لری وطن محلاتو کې، په قراو قصباتو کې، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ نن ورځ زما همکاران، زما د مرکزی دفتر همکاران جبل سراج ته تللی دی، او د هغه ښځو چې تاوتریخوالی تجربه کړی دی او خشونت ځپلی ښځې دی، هغوی سره مرکې لري، هغوی ته آگاهي ورکوي، هغوی ته اطلاع رسانی ورکوي، تر څو چې هغوی پوهیږي په هوای د دوی د پاره ډیره اغیزمن دی، د دوی د پاره با اهمیت دی، او تاثیر هم ان شاء الله چې ډیر وي.
بلې، دا کمپاین به په ټول افغانستان کې په څلور ډیر شټول ولایتونو کې وي.
بلې، موږ هم په ولایتو کې په هغه ځایونه چې ساحوي او ولایتي دفترونه لرو دغه مبارزه پیل کړې یو، چې هغوی هم په قراو قصباتو کې باید چیزی په هغه ځایونه چې امن دي. البته په ناامن ځایونه موږ نشو کولای چې ځو، په هغه ځایونه چې د دولت تر حاکمیت لاندې دی او امن دی، هغه ځای باید چې زموږ همکاران وزي او هغوی ته پوهاوی ورکړي.
مخکې تاسو ویل چې موږ غواړو د ډېر مجلل حالت څخه چې په مجلل هوټلونو کې تاسو محفل نیسئ یا تبلیغ کوئ، کمپاین کوئ، د دې حالت څخه ځان وباسئ، فکر کوئ مخکېنی کمپاینونه ولې ناکام وو؟ سره له دې چې دونه مصارف وسوه، سره له دې چې دونه مثلا هڅې وسولې، ولې د کمپاینونو د څه ډېر ځای ونه نیوئ او وروسته بلې برعکس موږ شاهدان یو چې اندازه د خشونت یا تاوتریخوالي مخ پر ډېرېدو ده تر دې چې راکمه سي؟ څه مشکل یې درلودی مخکېنی کمپاینو؟
البته چې دغه ډېرېدو او زیاتوالی چې دی په تجلیلونو پورې اله نه لري، خو مګر ډېر شوی دی او بل عاملونه لري. مګر زما انتقاد تل په مجللو هوټلونو دغه محفل تجلیلولو چې اغیزې کم دی، اشخاصو تکرار دی، پیامونه تکرارو، او هغه څوک چې پوهاوی ته اړتیا لري اونه شو کولای چې دغه مجلل هوټلونو ته په بهر کې راځي او غوږونیسي او بنان اغیزی هم لګو. اوس چې موږ غواړو، اوس چې موږ تللی یو په قراو قصباتو کې او هغه ښځو ته پیام ورکوو چې هغوی اړتیا لري، او په ساده ژبه او په ډیره زیات وخت کې، یعنی وخت هم ډیر شوی دی، په وخت کې هم زیاتوالی راغلی دی، موږ کولای شو چې د هغوی په ژبه، د هغوی په نیاز پوری الا معلومات هغوی ته ورکو ترسو چې انشاءالله غوالو چې ډیر فیدبک واخلو او اغیزه هم انشاءالله دیلوی. البته مونږ هم غوالو چې نه یوازې د شوزو د پاره دغه پوهاوی سیستم پیل کوو، مونږ غوالو چې نارینه ته هم پوهاوی ورکو. دا پوهاوی یوازې د شوزو د پاره نه دی او د سلو د پاره هم دی.
فکر کوي دا ځل به تاسو موافقه سي نسبت او خواته، ځکه چې اوس نامنی هم زیاته ده او دا ساسو د کار مقابل کې او معنی جوړې دی سي. فکر کوي دا کمپاین به مونږ موافقه وسی.
مونږ د خدای تعالی په توکل او د پیروزی په هیله دغه کمپاین پیل کړی دی. بیا به ګورو چې څه به وشي.
یو بل مشکل چې په دې وروستۍ کې راپیدا سو، تاسو اشاره ورته وکړه چې د افغانستان په دولتي ادارو کې خصوصا په امنیتي ارګانونو کې ښځو سره دوه ډول چلند یا برخورد کیږي. فکر کوي دا مشکل څونه جدي دی، ځکه چې مخکې هم داسې کله کله شکایتونه موجود وه، اوس هم په خپل حال باندې پاتې دی. مشکل په کوم ځای کې دی؟ څونه جدي دی؟ څونه تاسې اندېښمن یاست له دې حالت څخه؟
ولو دا ډېر جدي دی، دا ډیر جدي فاکت دی، دا ډیر جدي فاکتور دی. دا تاسو پوهیږئ چې کم تربینی لږ وشمیرل تر ټولو نه مهمه تاوتریخوالی دی چې ښځې ورسره مخامخ دي. تاسو په ټولو دولتي ادارو کې او په خاصه توګه په نظامی او امنیتی ارگانونو دغه تاوتریخوالی وینی، یو دا چې هغوی ښځې ته یو څه لږ ویني، او بل دا چې چلند یې ډېر ظالمانه دی او بل ډول دی. زه نشم یوازې هغه تاوتریخوالي ته اشاره ورکوم چې تر یو کال پورې په هغه باندې خبرې کیږي. هغه یوازې تاوتریخوالي نه دی، هغه جنسی تاوتریخوالی یوازنی تاوتریخوالی نه دی چې د ښځو په مقابل په اداراتو کیږي. کمتر بینی او کمتر شمیرل دا تر ټولو مهمه تاوتریخوالی دی.
او تاسو د دې مشکل د رفع کولو لپاره څونه هڅې کړې دي؟ تاسو په هڅو کوششونو تلاشونو څونه ځای نیولی دی؟ څونه لاسته راوړنې لري؟
زه خو مونږ دا مبارزه شروع کړې دی او تر اوسه پورې په اغیزې پوه نه یو. دا د دې لپاره چې دا یو نوی فاق دی چې مونږ پیل کړی یو او مونږ غواړو چې پوهاوی ورکوو او خپل پیشنهادونو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست مقاماتو ته، دولتي مقاماتو ته ورکړی یو. انشاءالله مونږ انتظار لرو چې ښه اغیزه ولري.
یو بل مشکل چې همیشه د علت د تاوتریخوالي د زیاتېدو بلل کېږي، هغه د ښځو په وړاندې د خشونت یا تاوتریخوالي د منع د قانون مسله ده چې لا هم په پارلمان کې نه دی پاس شوی، او دا فقط د جمهور رئیس د فرمان په شکل باندې دا عملي کېږي، تطبیقېږي. فکر کوي دا ستونزه تر کوم حده پرې د تاوتریخوالي د اندازې په لوړېدو کې رول لري؟ دا مسله چې تر اوسه په قانون تصویب نه دی، فقط یو فرمان دی، او تاسو څه پرمختګونه درلودل؟ څونه کمپاین مو کړی دی لپاره چې دا ستونزه پارلمان کې حل سي؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، زه لومړی کس وم په پارلمان کې چې دا قانون لیکلی وم او پارلمان ته یې وړاندې کړی وم. خو زما په اند نه یوازې دا قانون چې پاس شوی نه دی، حتی پاس شوی قوانین هم په ښه توګه په محاکمو کې اجرا کیږي نه. که دا قانون پاس شوی نه دی مګر د اعتبار ول دی، محاکم وکولی شي چې د هغه د دې قانون پس استناد خپلو حکمونو صادروي. مګر خبره د دې قانون د پاس شوی حالت نه دی، که څه هم زه غواړم چې دا قانون باید ژر تر ژر پاس شي. زما هیله دا دی چې دا قانون ژر تر ژر پاس شي او حکومت پکې باید توجه ولري. خو مګر هغه بل قانون چې پاس شوی هم دی عملي کیږي نه.
او د ورستۍ پښتني په توګه غواړم او پښتنه چې یو مسله چې په ټولو ته تکان ورکوي او لا هم پر خپل حل پاتې ده، هغه د فرخنده مسله ده چې کله چې منتقدونه ډېر حکومت ته متوجه دي چې ولې د محکمې پروسې نه مختب نه بیایي، ولې زمونږ د ځینې انتقادونه د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ته هم متوجه دي چې دوی ولې نه پیګیری کوي دا مسله، ولې وخت نا وخت دولتي ادارو سره ارتباط نه نیسي چې دا مسله بل اخره یو نتیجه ورکړي. ستاسو دریز په ارتباط باندې څه دی؟
لونه تر هر څه باید تاسو ته وایم چې الحمدلله مونږ لوملای کسان وو، او یا کولای شم چې وایم چې زه لوملای کس وم چې د دې تاریخوالي پر ضد جګ شوی یم، هغه وخت چې نور هیڅوک هم جګ شوی نه وای، زما غږ لوملی غږ وای چې د دې تاریخوالي پر ضد او چا چوی وای، او تر اوسه پورې هم مونږ پیګیری کوو، خو مګر مونږ یوازې پیشنهاد ورکوو.